ساعت 11 به 64 از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د مازدیګر 4 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسمري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یوه تکراري موضوع ده، او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هوایي پر ضد تاروزي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 ډوله توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلی ده. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته وار ورکړو چې د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې راپورونه وایي چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د بنسټ مشر جاندار سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت باید د سولې شورا په نوي تشکیل کې سولې ته لیوال کسان په دندو وګماري. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د بنسټ مشر جاندار سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. که څه هم تر اوسه جمهوري ریاست او خپل سپینغار دغه خبر نه تایید کړي، خو د ځینو راپورونو په اساس دغه مسله به نن شپه اعلان شي. په همدې حال کې اجرایه ریاست ته نږدې کس فاضل سنچرکی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې دا موضوع تایید کړی ده. په خاطر دې ولسمشر شکریا بارکزی د دې کمیسیون مشري ته ټاکلې وه چې د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو افغان حکومت ته پکار ده چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر تر څنګ لوی درستیز هم معرفي کړي. تر دې مخکې د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به له خلکو سره تر خبرو او مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت باید د سولې شورا په نوي تشکیل کې سولې ته لیواله کسان په دندو وګماري. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو سره خبرو کول چې فعلا د دې شورا یو شمېر غړي یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په برخه کې تل ستونزې رامنځته کوي. ښاغلی مجاهد همدارنګه زیاته کړه چې تر دې وړاندې د سولې د بریالیتوب لپاره سیاسي اراده نه وه، او د شورا یو شمېر غړي په خپل د دې بهیر څخه ملاتړ نه کوي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان سرتیری په لوړ محاربوي مورال سره د هیواد دفاع کوي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د ملي امنیت شورا د اطلاعاتو د همغږۍ د مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړې. له جمهوریت څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د دغه مرکز تر پرانیستلو وروسته د دغه مرکز له لارې د یو شمېر صحوي قول اردوګانو د مسؤلینو سره هم خبرې وکړې. اعلامیه ذاتوي چې ولسمشر غنی د هیواد او خلکو په امنیت ساتنه کې د وسلوال پوز د منصبینو دندې او مسؤلیتونه مهم بللې، او د چارو د لاشه تنظیم لپاره د قول اردوګانو قمندانانو ته لازمي لارښوونې کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د اپریل په 6 نیټه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د 4.5 میلیارد ډالر په ارزښت تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چارې پیل کړي. په دې پروژو کې د یو شمېر سړکونو، ریلګاډو او هغو پایپلاینونو جوړول شامل دي چې دواړه هیوادونه سره نښلوي. دغه دهلیز به د پاکستان د رامه بلوچستان سیمې څخه تیریږي. د پاکستان د جمهوري ریاست سرچینو ویلي چې ولسمشر مامون حسین د چین ولسمشر ته ویلي چې یو ځانګړې پوځي فرقه به د چینایي کارګرو د خوندیتوب لپاره ورکړل سي. د پاکستان د پوځ وین عاصم بجوا پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لپاره د کندکونو او ملکي وسوالو څخه جوړ یو ځانګړې امنیتي فرقه د جوړېدو په حال کې ده. نوموړي وروسته پر ټویټر باندې دا هم ویلي چې دا قطعه به له نهو پوځي کندکونو او شپږو نورو واحدونو جوړوي چې ملکی وسوال کسان پکې شامل دي. د پاکستاني رسنیو راپورونه وایي دغه فرقه به څه باندې 2000 پرسونل ولري. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیه لخوا ایران ته د استرس او دولت غندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت شتله ده. بارک اوباما تیر ورځ له ام بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې واشنگټن په ایران ته د دې توغندیو د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ وویل چې ایران ته یې د مځکې څخه هوا ته د ویشتونکو استرس او دولت توغندیو پر ورکولو لګیدلی بندیز لرې کړ. بلخو د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکچیان نن په ویانا کې هڅه کوي یو داسې تفاهم ته ورسیږي چې له مخې به یې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دغه هیواد اټومي فعالیت محدود سي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویندی شرمان د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی او د اروپایي اتحادیې چارواکي هیلګا شمیت نن په دې اړه په ویانا کې په یوه هوټل کې خبرې پیل کړې دي. ایران د اټومي وسلو سره لیوالتیا ردوي خو موافقه یې کړې چې د اټومي پروګرام هغه فعالیتونه به کموي چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره کارېدای سي. د دې په بدل کې ایران د لویدیځ له لوري پر تهران د اقتصادي بندیز لرې کول غواړي. د دې چارو د کنټرول او څارنې په برخه کې ځینې لانجمن جزئیات لا هم پاتې دي چې باید د وروستۍ موافقې تر ضرب الاجل یعنې د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې باید حل سي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي ځواکونه په قرغزستان کې ګډ پوځي مانور اجرا کوي. د قرغزستان دفاع وزارت نن ویلي چې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او تاجکستان پوځي واحدونه پرون شمالي ښار توکموک ته نږدې په شمسي ګورج کې څلور ورځني تمرینونه پیل کړي دي. د شانګهای د همکاري سازمان بل غړی ازبکستان په دې تمرینونو کې برخه نه لري. د قرغزستان دفاع وزارت وایي دغه مانورونه یې په خلاصې فضا او هم دننه په ودانیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او ترورستان سره د مقابلې او د برمته شوي کسانو د خوندي خوشي کېدو د تمرین په هدف پیل کړی دی. روسیه او په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد ډیری مسلمان میشتو جمهوریتونو د توندلارو اسلام پالو د نفوذ له کبله اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د شل کلن بند سزا د اورېدو له کبله اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف ویلي چې واشنګټن به د دې محکمې د پرېکړې پر اساساتو غور کوي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په دې اړه وایي د وی متحده ایالات د سزا له کبله اندېښنه لري. ټول مصریان له سیاسي تړاوونو سره سره د دې وړ دي چې باید د قانون له مخې په مساوي او سمه توګه چلند ورسره وسي چې په دې کې د محاکمې په دوران کې د دوی د حقونو درناوی هم شامل دی. د قاهرې جنایي محکمې د مرسي لپاره دا پریکړه پرون د اپریل پر 28 نیټه وکړه او هغه په 2012 کال کې د حکومت په وړاندې مظاهره چانو په نیولو او ځورونې تورن کړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرنې وزیر نیکولای فیودورو له دندې لرې کړ او پر ځای د کراسنودار پخوانی تجربه لرونکی والي الکساندر کاچیوف وګمره. کرملین ویلي چې د پوتین د حکم سره سم فیودورو د کرنې په چارو کې د ولسمشر سلاکار ټاکل شوی دی. د ځایناستی کاچیوف له 2000 کال راهیسې په شمالي قفقاز کې د کراسنودار والي په توګه پاته شوی دی. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 9، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 44، اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 18، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 18، اسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه -15، اسمان ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 8، اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه -4، اسمان لمر.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یوه تکراري موضوع ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هغوی پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي.
که څنګه څوک عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پاوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د افغانستان د سفر په پای کې په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د ستونزو هواري ته پاملرنه ونشي نور محصلین به دغه پوهنتون ته جذب نه کړي.
کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د پاس په هماغه اندازه نه نیول کېږي او په هغه کې موږ هر کال کمبود کمبود یو.
د مخکښو ښځو د لړۍ په یوه بله برخه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، بیا دا ځل یوه مخکښه ښځه در پیژنو چې په بلخ پوهنتون کې استاده ده.
خزی البته اوس ورځ تر بلې د چا خبره د فکر سترګې خلاصیږي او د دې لیوالې دي چې باید زده کړې وکړي، بیا هم لوړې زده کړې وکړي.
د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام درته خپروو او د یمن شخړو ته هم په یو راپور کې کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس دومره پیاوړي دي چې طالبانو لخوا پیلیدونکي عملیات د دوی پیلیدونکي عملیات عملیاتو مخه ونیسي، او مخکې له مخکې هم د طالبانو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. طالبانو نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې د روانې جمعې په ورځ به په ټول افغانستان کې د عزم په نوم پسرلني عملیات ته پیل کړي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د طالبانو لخوا د پیلیدونکو پسرلنیو عملیاتو خبرې یوه تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان غواړي په دې توګه امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل یوه تکراری موضوع بولي او وایي وسلوال مخالفین له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وس نه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیر وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي شوي او کولی شي چې د مخالفینو هر ډول عملې دفع کړي. جنرال وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د مخالفینو د هر ډول عملیاتو پر وړاندې به له هېواد نه دفاع وکړي.
تیر کال هم طالبانو یا مخالفینو د خیبر په نامه باندې عملیات اعلان کړي وو. کله نه خو باندې څوک عملیات اعلان کړي، د افغانستان وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
ښاغلی وزیر وایي چې همدا اوس هم د دوی د ځواکونو لخوا په نهو ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یوې لیږل شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د غویي په څلورمه نیټه د را روانې جمعې په ورځ د ټول افغانستان په کچه د عزم په نوم پسرلني عملیات پیلوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو عملیاتو د پیل مهم لامل دا دی چې لا هم په عمل کې د امنیتي تړون تر نامه لاندې د افغانستان ځمکه او فضا د بهرانیو په واک کې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دغو عملیاتو هدف به بهرانیان، د دوی پوځي اډې، استخباراتي او ډیپلوماتیک مرکزونه، د رژیم چارواکي او د دفاع وزارت، ملي امنیت او کورنیو چارو افسران وي. خبر پاڼه دا هم وایي چې په دغو عملیاتو کې به د ملکی کسانو خوندیتوب ته پوره پام کیږي او دینی، تعلیمي، روغتیایي او مرستندوی مرکزونه به نه پنهخه کیږي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا د طالبانو لخوا یو تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان به د خپلو ویناو په شان په دې کچه پراخ عملیات ونه لري. د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر
چې د پاکستان داخلي افریشن یا عملیات شروع کړي دي، دوی اکثره افغاني ځایونه د لاسه ورکړي دي او حتی ډېر د همغه منطقې نه راوتلي دي، هېڅ کوم نه دي پاتې، خالي تللي او بنډې پاتې دي. نو څه باندې تبلیغ به کوي چې یو څه امتیازات ترلاسه کړي، اما داسې فکر نه کوم لکه دوی چې تبلیغ کړي نو دومره زیاتې وسیع حملې ترسره کړی شي.
طالبان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې افغان دولت د سولې د خبرو لپاره د هیلو او په دې برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ خبره کوي. خلک وایي که چیرې طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته تیاری لري، نو په کار ده چې د جګړې د زیری پر ځای د اوربند لاره خپله کړي. خو طالبان ویلي چې د جګړې د پای ته رسیدلو یوازینۍ لاره دا ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووسي او په افغانستان کې لاسوهنې لاس په سر شي.
وسله والو طالبانو لخوا د پسرنیو عملیاتو د پیلېدو له اعلان سره ولسي جرګې یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره افغان ولسمشر باید ډېر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر د جرګې ته ور وپیژني. په عین حال کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د ورځني سفر په پای کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د بشري حقونو په برخه کې د سرمنشي مرستیال د دې سفر په لړ کې کابل، ننګرهار او کاپیسا ولایتونو ته لاړ. د جلال آباد په ځانوژونکي حملې کې له ټپي شوو ماشومانو سره یې وکتل او وویل چې د افغانستان د جګړې لویه قرباني ملکیان ورکوي. عصمت سروای نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو په چارو کې مرستیال وی په افغانستان کې یو پیچلی حالت رامنځته شوی. له یوې خوا د سولې د خبرو امکانات برابر شوي، خو له بلې خوا تشدد مخ پر زیاتېدو دی. ایوان سیمونوویچ د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ورځني سفر په پای کې وویل له یوې خوا د سولې د خبرو لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي چې څو میاشتې پخوا د تصور وړ نه ول، خو له بلې خوا داسې ښکاري چې تشدد زیاتېږي، ځکه یاغیان غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو زور وازموي څو د راتلونکي وخت په خبرو کې قوي دریځ ولري. د ملګرو ملتو د سرمنشي د بشري حقونو په چارو کې مرسیال چې د افغانستان د سفر په لړ کې کابل، ننګرهار او کاپیسا ولایتونو ته لاړ وویل وروستیو تاوتریخوالو ثابته کړه چې ملکي افغانان به د تشدد او جګړو بیه پرې کوي. 2014 میلادي کال په تیرو 14 کلونو کې د ملکي تلفاتو له نظره تر ټولو خونړی کال و، خو ګمان کېږي چې 2015 به د افغانانو لپاره تر 2014 مرګونی کال وي. شاغل سیمونوویچ په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدو ته په اشاره وویل د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې 655 تنه ملکیان وژل شوي او 1155 نور ژوبل شوي دي. د سرمنشي د بشري حقونو مرسیال افغانستان ته په خپل دې دوهم رسمي سفر کې له افغانستان د نړیوالو جنګي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پر ستونزمنو امنیتي حالاتو تمرکز وکړ. د له هغو ماشومانو سره وکتل چې په جرمونو او انتحاري حملو کې نیول شوي دي. ایوان سیمونوویچ د جلال آباد په انتحاري حمله کې له ټپي شویو ماشومانو سره د کابل په ایمرجنسي روغتون کې وکتل. دی د شنبې په ورځ د جلال آباد د حملې په مهال په دغه ښار کې و. د سرمنشي د بشري حقونو په چارو کې مرستیال د جلال آباد انتحاري حملې ته په اشاره وویل دا د منلو نه ده چې افغانان هره ورځ له داسې پیښو سره مخامخېږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې له دې ډول تاکتیکونو څخه کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کیږي او هغه کسان چې دا ډول بریدونه تنظیموي یا یې پلان جوړوي باید محاکمه شي. ایوان سیمونوویچ د شکنجې د منع کولو له کنوانسیون سره د افغانستان په خپله خوښه یو ځای کېدو او د شکنجې د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت د ژمنی هرکلی وکړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی وایي کلونو هڅو ته اړتیا ده چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د ټولنې ذهنیت بدل شي. میرمن غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل د افغان میرمنو لپاره له اوسمهالو فرصتونو څخه باید په بشپړه توګه او ټینګه استفاده وشي. په عین حال کې په افغانستان کې د سولې، امنیت او ښځو په چارو کې د ناتو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې ښځو ته د حقونو د برابرولو په برخه کې د دې سازمان د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. اجمل تورمان نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی په ټولنه کې له نارینهو سره د ښځو د برابر حقونو مخنیوي هوښیارانه عمل نه ګڼي. رولا غنی د سیشن به پرد نه وخت په کابل کې وی غونډه ته وویل باید هڅه وشي چې د ښځو حقونه خوندي او د ټولنې د خپلواک غړي په توګه عمل وکړي. میرمن غنی وویل چې د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پر لپسې هڅې غواړي.
د ذهنیت بدلولو لپاره په حوصله سره کلونه کلونه پر لپسې آزادو هڅو او سرښندنو ته اړتیا ده او تر ټولو مهمه دا ده چې له اوس مهاله له فرصتونو څخه د استفادې جرأت دي.
د رولا غنی په وینا افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر ورکولو حق نه لري. خو نوموړي ټینګار وکړ چې اوس د ښځو د پیاوړي کولو لپاره ښه وخت را رسېدلی دی او په کار ده چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي.
دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې د مخه د ولسمشر حقوقي صلاحکار ویلي ول چې لا هم په دغه هیواد کې د یو انسان په ډول د ښځې پیژندنه نه ده مطرح او د دوی د ستونزو د هواري لپاره بنسټیز کار نه دی شوی. بلخوا د بشري حقونو او دیموکراسۍ یو نوی خپور شوی راپور ښیي چې ډیری افغان نارینه لا هم د ښځو او د دوی د پرمختګونو په وړاندې منفي نظر لري او د دوی په وړاندې د کورنیو له تاوتریخوالي څخه ډک چلند نه دی بدل شوی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او ښځو په چارو کې د ناټو د سکرتر جنرال ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د هڅو په دوام ټینګار کوي. مارین شیرمن چې په همدغه غونډه کې ګډون درلود، په افغانستان کې د ښځو او نارینهوو د برابر حقونو په برخه کې د نوموړي سازمان د ملاتړ د دوام ډاډ
ورکړ.
ناټو ویاړي چې د افغانستان د مشرتابه ښځو او نارینهوو تر څنګ د سولې، امنیت او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. غواړم یو ځل بیا د برابر حقونو او پرمختګونو په برخه کې د ناټو د ملاتړ ډاډ درکړم.
In promoting equal rights and opportunity.
د خزو د قانوني شمیر فعالان وایي چې د خزو په وړاندې د نارینه او د منفي لوري د بدلولو په برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي جوړ شي او په ټولیز ډول پلی شي. د دوی په انتر کوم چې د خزو په وړاندې ټولنیز باورونه په ریښتینی او بنسټیز ډول بدل نشي، په دې برخه کې هڅې به بې نتیجې وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس له ټول دولتي ادارو څخه وغوښتل چې د چاپیریال ساتنې اصولو ته جدي پام وکړي. عبدالله د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ادارو او عامو خلکو له پاملرنې پرته د چاپیریال او ځمکې ساتنې په برخه کې د څو محدودو ادارو هڅې نتیجه نشي ورکولی. له دې سره سره چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په هیواد کې د 5 کلونو رئیس دا ورځ لمانځل کیږي تر څو د ادارو توجه دې موضوع ته واړوي، خو د ځمکې ساتنې او یا د چاپیریال ککړتیا د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې جدي کار نه دی شوی. یوسف خان زادران د موضوع په اړه کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې سږ کال د ځمکې نړیواله ورځ د اقلیمي بدلون سره د جوړښت په لور په شعار نمانځل کیږي. په دې اړه په هغو مراسمو کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د اجرائیه رئیس په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو ګډون کړی و. د ملي وحدت د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې ځینې کارونه شوي، خو د نویو چارواکو دندو په پیلېدو سره به دې موضوع ته نور هم پام وشي. نوموړي وویل له ټولو دولتي ادارو او چارواکو غواړي چې د خپلو دندو سره د چاپیریال ساتنې مهم موضوعات په پام کې ونیسي او خلک له هغو کارونو منع کړي چې زیان چاپیریال او ځمکې ته رسیږي.
که د ټولو ادارو او خلکو همکاري نه وي او د چاپیریال ساتنې ټولې ادارې لومړیتوب ور نه کړي، یوه اداره نشي کولای چې دومره لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. له دې وروسته به د افغانستان ټولې ادارې د چاپیریال ساتنې موارد په پام کې نیسي او هغه به په پروګرامونو کې لري.
د اپریل د میاشتې 22 نیټه د ځمکې نړیواله ورځ د څه باندې 40 کلونو رئیس هر کال د 200 څخه په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي او نړۍ وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله ځمکه او چاپیریال د ډیرو ننګونو سره مخ ده. افغان چارواکي وایي په ظالمانه ډول د ځنګلونو وهل، د کروندې ځمکو ویجاړول، د اقلیم تغییر، په لویو ښارونو کې د نفوسو تراکم او ګڼ نور لاملونه په افغانستان کې هغه څه دي چې ځمکې او چاپیریال ته زیان رسوي. سره له دې چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په نوم خپلواکه اداره د دې زیانونو د دفع او خلکو ته د پوهاوي په برخه کې کار کوي، خو دا اداره وایي د کافي مالي امکاناتو د نشتون له امله نه دي توانېدلی چې په ټول هیواد کې لکه څنګه چې اړتیا ده فعالیت وکړي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې غړی عزت الله صدیقي وایي د چاپیریال ساتنې موضوع تل د بحثونو سر وي، خو د هغې د ساتنې لپاره عملي اقدامات نه دي شوي.
په کابینه کې ورسره یادوو، موضوع د محیطیزیس په بحث کې وي، د مادنو په بحث کې وي، په زراعت کې په بحث کې وي، کنوانسیونونه چې امضا کوو حمایه کیږي، اما کافي مالي منابع تر اوسه موږ ته په لاس نه دي راغلي چې عملا موږ وکولای شو چې وویو چې دغه د 15,000 دانې موټر هم د زبالو د پورته کولو د پاره واخستل.
له دې سره دا اداره د عامې روغتیا وزارت د احصایو له مخې وایي چې د خرابې هوا د ځمکې ککړتیا او ناپاکو اوبو له امله هر کال 30,000 افغانان مړه کیږي. طبي کارپوهان وایي که د ځمکې په سر د ښارونو پراختیا د شنو سیمو او ځنګلونو له منځه وړل د مضرو ګازونو او کیمیاوي موادو خپرېدل او چاپیریال ته د نه پاملرنې موارد همداسې دوام وکړي د تنفسي او سرطاني ناروغیو له امله به د مرګونو کچه تر دې هم زیاته شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د ستونزو هواري ته پاملرنه وشي ونه شي نور محصلین به دغه پوهنتون ته جذب نه کړي. د پوهنتون رئیس وایي د دې پوهنتون له تاسیسه 8 کاله تیریږي خو تر اوسه ودانۍ نه لري او چارواکو هم تر اوسه دې پوهنتون ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. نور حالې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په رپورټ کې.
د هلمند پوهنتون رئیس سرګل عبدالرحمن وایي که چیرې د هلمند پوهنتون د ودانۍ او انکشافي بودیجې ستونزه ژر هواره نه سي د نوو محصلینو له نیولو به لاس واخلي. سرګل په یوه خبرې ناسته کې وویل د هلمند پوهنتون د تاسیس 8 کاله کېږي ودانۍ نه لري او تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه نه ده ورکړې. ده وویل اکثره ستونزې د وزارت سره دي. سرګل زیاته کړه خپلې ستونزې په وار وار د وزارت سره شریکې کړي دي خو نه دي حل شوي.
ساختمان تهیه او تدارک ونه سي موږ به د پیچلو ستونزو سره مخ شو. موږ به په مشخص ډول د نویو محصلینو د ناستې لپاره ځای ونه لرو. د افغانستان حالت ته په کتو سره د بودیجې کمبود ته په کتو سره او هلمند پوهنتون ته په خاص ډول د نه توجه په خاطر باندې هلمند پوهنتون نه یوازې دا چې انکشافي بودیجه د تاسیس دورې څخه نه ده درلودلې بلکې په عادي بودیجه کې هم قابل تذکر مشکلات لري. یعنی موږ کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او په هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د زیاته کړه د ودانۍ دپاره د نشي توکو د وزارت لخوا ورکول سوي پیسې هم ځنډېدلې او د پوهنتون محصلین د ښوونکو د عالي موسسې او معارف ریاست اړوند تعمیرونو کې درسونه وایي. هلمند پوهنتون ته 5 کاله مخکې د نشي توکو د وزارت لخوا په هلمند کې د کوکنارو د کښت کمېدو په خاطر د جایزې په نوم 1.5 میلیون ډالر ورکول شول چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه نه دي ورته رسېدلي. د هلمند پوهنتون مرستیال احسان الله حیات د پوهنتون د پاره د نرسراج د شندک منده په سیمه کې د ودانۍ سیمه ناامنه وبلل او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په لشکرګاه ښار کې پوهنتون ته ورکول سوي مځکه دي خلاصه او د پوهنتون ادارې ته وسپاري.
د هلمند پوهنتون همدا اوس د 200 جریبه په شاوخوا کې خپل شخصي ځمکه لري چې هغه د لشکرګاه د ښار څخه د ختیځ په خوا کې د 12 کیلومتره په فاصله د شندک منده په ساحه کې موقعیت لري چې اوس یې د احاطې د دیوال کار په جریان کې دی او صرف یو اداري تعمیر د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورته جوړ شوی دی چې د اوس لپاره د امنیتي شرایطو له کبله د استفادې وړ نه دی او همدارنګه د تعمیر کیفیت هم ډیر خراب دی چې فعلا په زیاته اندازه سره تخریب شوی دی چې استفاده نه ترې کیږي.
هلمند پوهنتون ته 5 کاله وړاندې د نرسراج د شندک د منده په سیمه کې پر یوه هواره دښته 200 جریبه ځمکه ورکول شوه چې د احاطې دیوال یې بشپړ او اداري ودانۍ هم جوړه سوه خو د پوهنتون مسؤلین وایي د شندک منده سیمه ناامنه ده او استادان نسي کولی هره ورځ تګ را تګ وکړي. له همدې امله د لشکرګاه ښار په منځ کې د مستوفیت او کمازنو د ریاست اړوند 70 جریبه ځمکه ورکول شوه چې د 10 جریبه په شاوخوا کې ورسپارل شوي او پاتې نور یې لا هم د ځینو ادارو او اشخاصو ترمنځ په جنجال کې ده. د هلمند پوهنتون په 1500 مریض کال کې تاسیس شوی او تر دې دمه د هیواد د بیلابیلو سیمو 1500 محصلین لري چې د 9 شپېته استادانو لخوا 4 پوهنځیو کې درسونه ورکول کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی د نورستان ولایت له وامه ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر نه هیله کوم چې د ننګرهار د دردونکو پیښې له قربانیانو له کورنیو سره د غم راضي ښودلو په خاطر جلال آباد ته رسمي سفر وکړي تر څو د دې پیښې د کورنیو د قربانیانو له کورنیو سره غمرازی وخی او هم به د هغوی ګیله پر ځای شي. سردار آغا د کندهار ولایت څخه لیکي چې ولې د الکترونیکي تذکرو ویش نه پیلیږي. وحیدالله فطرت هم د هلمند
له لشکرګا څخه لیکي حکومت د ډیر ژر دفاع وزارت لپاره یو کس ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. او عبدالقهار هم د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ څخه لیکي چې ډیر خوشحاله یم چې زموږ د برېښنا بند فعالیږي. ازادي راډیو اوري د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې یو. وړاندې د مخکښو ښځو د لړۍ په یوه بله برخه کې دا ځل یوه مخکښه ښځه در پیژنو چې په بلخ پوهنتون کې استاده ده. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم درته خبرو او د یمن د شخړو له وروستي حاله مو هم خبرو. خو اوس به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان به اهمیت بولي او د وایي چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د دفاع لپاره چمتو دي. د افغانستان اجرایي رئیس ته نږدې سرچینې وایي د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د بنسټ مشر جنداد سپینغر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي پر خپلو ځینو همکارانو انتقاد کوي چې یوې سیاسي حل لارې ته د رسېدو په وړاندې خنډونه جوړوي او له حکومت څخه غواړي چې د دې شورا په نوي تشکیل کې له دقت څخه کار واخلي. پاکستان د چین سره د اقتصادي دهلیز د جوړېدو په برخه کې د چینایي کارکوونکو د خوندیتوب لپاره یوه ځانګړې 12,000 کسیز امنیتي فرقه جوړوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکچیان نن په ویانا کې هڅه کوي یوه داسې تفاهم ته ورسیږي چې له مخې به یې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دغه هیواد اټومي فعالیت محدود سي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي ځواکونه په قرغزستان کې ګډ پوځي تمرینات کوي. او د روسیې ګازپروم شرکت د اروپایي ټولنې هغه اداوي به اساس بولي چې وایي دغه شرکت په بازار کې له خپل مخکښ مقام څخه ناوړه ګټه اخلي. او سمور زو سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. ټاکل سوی دی چې د سوار په میاشت کې د کابل ښار د مختلفو زنونو د بوکسینګ سیالۍ تر سره شي. د بوکسینګ فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ هدف د ملي لوب لپاره د کابل د غوره ټیم ټاکل دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالۍ کې د کابل د 500 زنونو څخه لوبغاړي ګډون کوي او دغه سیالۍ د ځوانانو او نو ځوانانو ترمنځ تر سره کیږي چې د هر زون څخه به 46 لوبغاړي ګډون کوي. د شاغلی اختری په خبره دغه سیالۍ به اته ورځې دوام وکړي چې د لومړي دوهم درې مقام ګټونکو ته ستاین لیکونه او میډالونه هم په پام کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وایي چې د کرکټ نړیوالو لوبغالي د جوړېدو کار نن رسمان پیل کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبغالي د جوړېدو هدف د کرکټ لوبې معیاري کول دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه لوبغالي په نړیوالو معیارونو سره جوړیږي چې د زرګونو نندارچانو ظرفیت به ولري. ښاغلی هوتک وایي کوشش کوي چې د شپږیزې ټورنمنټ څخه مخکې د دغه لوبغالي کار بشپړ شي. او د کابل د زنونو د پهلوانۍ لوبو په لړ کې نن د مرکز زون سیالۍ پیل شوه. د افغانستان د بدني روزنې د فدراسیون ویان عارف فایمان ازادي راډیو ټول چې د دې سیالۍ هدف د پهلوانۍ د ودی او د کابل ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. نوموړي زیاته کړه چې د نن ورځې په سیالۍ کې به له 12 کلبونو څخه 100 لوبغاړي ګډون وکړي. د شاغلی فایمان په خبره دغه سیالۍ له یوې میاشتې راهیسې د کابل په 500 زنونو کې پیل شوې چې څو ورځې نور به هم دوام وکړي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړی ویل ولې پته مو د ازادي رادیو .org دغه راز په انټرنیټ پانه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. دغه راز هلته ویډیوګانې هم شته او د ځینو موضوعاتو په اړه تصویرونه هم شته. کولی سئ چې وګورئ. ازادي رادیو هره ورځ د سهار له 7 بجو د ماښام تر 7 بجو پورې اوریدلی شئ. وړاندې د مخکښو ښځو د لړۍ یوه بله برخه درته خپرو او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو د یمن شخړو ته به کتنه وکړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ایران ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې شیعه حوثي ډلې ته د وسلې ناستوي ځکه چې په دې کار سره په خلیج کې د بیړیو چلن او امنیت ته خطر متوجه کیږي. پاینال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې بندې کړي ترسو د سیاسي خبرو د پایل لپاره زمينه برابر شي. د مسلې تفصيل به د ازادي راډیو د خبری څنګه د راپور په استناد له جانقه الکوزینه وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی چې یمن ته باید وسلې وانستوي او دا ځکه چې په دې وسلو ممکن په سیمه کې د بیړیو چلند له ګواښ سره مخامخ شي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په شپه له MSNBC تلویزیون سره مرکه کې وویل موږ ایرانیانو ته دا مسله بیخي په ډاګه ویلې ده. ښاغلي اوباما په خلیج کې د امریکایي جنګي بیړیو د ساتلو په اړه وویل
په
فارس خلیج کې موږ د خپلو ځینو بیړیو د ساتلو لپاره دلایل لرو او هغه دا چې ډاډ حاصل کړو چې موږ په سیمه کې د بیړیو آزاد تګ راتګ ساتلی دی. موږ ایرانیانو ته ویلي که چیرې په یمن کې ډلو ته وسلې واستولی شي په دې کار سره به د بیړیو تګ راتګ ته ګواښ رامنځته شي. دا یوه ستونزه ده.
د جمهور رئیس اوباما له دې څرګندونو څخه مخکې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي وو چې د امریکا د جنګي الوتکو وړونکي بیړۍ د یمن د سواحلو پر لور خوځېدلې تر څو د عدن خلیج او سر سمندر کې د بیړیو آزاد تګ راتګ او د سوداګرۍ فعالیتونه وساتل شي. مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې ایراني بیړۍ د یمن پر لور خوځېدلې او ممکن حوثي شیعه ځواکونو ته وسلې ورسوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیف وارن وایي موږ نه پوهیږو چې د ایراني کښتیو د کاروان پلان څه دی خو څارنه یې کوو. ده وویل په سیمه کې د ستر امریکایي سمندري طاقت په توګه موږ د خپل انتخاب حق لرو. ملګرو ملتونو په یمن کې حوثي شیعه ځواکونو ته په وسلو بندیز لګولی دی. په عین حال کې سعودي عربستان د سې شنبې په ورځ وویل په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد د دوی د څلورو اونیو بمباري ختمه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د لسو سنی هیوادونو د ائتلاف ویان برید جنرال احمد اسیری وویل هوایي کمپاین په بری سره ترسره شو او د یاغیانو د توان د زیانمن کولو هدف ترلاسه شوی دی. ده وویل
اليوم اعلنت قياده التحالف انها انهت
د ائتلاف مشرتابه نن اعلان وکړ چې د یمن د حکومت او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د غشتنې پر اساس د جدي طوفان عملیات بند کړل. دوی هڅه کړې چې په دې عملیاتو کې اصلي هدفونه ترلاسه سوي دي.
جنرال اسیری د غرازویل د هیلو را ژوندی کولو په نامه نوي عملیات به په یمن کې سیاسي حل د ملکیانو ساتنې او د مرستو هلو ځلو ته زیات پام واړوي. د زیاته کړه ائتلاف به په یمن کې د حوثي ځواکونو د حرکت او یا هم د دوی لخوا د عملیاتو د پرمخ بیولو مخه ونیسي. جنرال اسیری وویل په نوو عملیاتو کې به سیاسي او پوځي اعمال دواړه شامل وي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل په یمن کې مثبت پرمختګونه باید له عاجلو بشري مرستو د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په مقصد د یمنیانو ترمنځ له مذاکرو سره تعقیب شي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي حملو له پیل راهیسې تر اوسه 900 کسان وژل شوي دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده ایم کل سندگوی دور است کبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخین دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواره.
پدې پروګرام کې چې سبا یې اوریدلې شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د ملکي تلفاتو د زیاتوالي او د غرض د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور پر موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او د ازادي راډیو له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او پوښتنه هم له مسؤولو چارواکو وکړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ او اوس هم 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د کخو خزو د لړۍ یو بل برخه درته خبرو.
مخکخي خزي
سلام دوستانو، شرق لست د مخکښو شزو خبرونه ده. په دې خبرونه کې مو کوربه زموجیب حبیب زایه او را سره میلمه مو لطیفه هیر ده. میرمن لطیفه هیر په غزنی ولایت کې سشتل او د شوونځي دورې هم د ننګرهار ولایت په علي لیسه کې پاتې رسول ده. میرمن ایل خپل لوړ زده کړې د کابل په هنتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې ترسره کړي او په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مامور په صفت کار پیل کړی. وروسته په 1909 کال کې مزار شریف ته راستانه شوې او په لومړي سال کې د هاشم عبارت په شوونځي کې د ښوونکي په توګه وظیفه پیل کړې او د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره د بلخ پوهنتون د پښتو څانګې د استاد په صفت یې دنده ترسره کړې ده. نوموړې اوس مهال هم د بلخ پوهنتون د ښوونکو د روزنې د څانګې استاده ده. میرمن ایر د بلخ ادبي خوځښت غړیتوب هم لري او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هم نه ستړیدونکي فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې میرمن ایر په ټولنه کې د مخکښو ښځو په رهبرۍ څومره باورمنده ده خپله له دې څخه یاورو.
لکه څنګه چې موږ د خلکو په مینځ کې وو او زیاتره د ښځو سره په تماس کې وو، هغوی ښځې البته اوس ورځ تر بلې د چا خبره د فکر سترګې خلاصېږي او د دې لیوالې دي چې باید زده کړې وکړي. له بیخي بیخي کپل جګ عمره مې زده کړې وکړي او بیا هم لوړې زده کړې وکړي، نو زه چې هغومره چې په تماس کې یم هغوی د دې کار ډېر هغه دي علاقه مند دي.
او په بل کې دغه د لوړو زده کړو زمینه څومره ورته مساعده شوې، خاصن هغه ښځې چې تو برخه کې دیواله دي سکه تر سره کړي، ځکه دلته نه هغه سې امکانات شته چې دوی ورته لاسرسی ولري. موږ هڅه کتابتونونه په پښتو ژبه او یا هم نور داسې منابع چې دوی ورته لاسرسی ولري نسبت د نورو ژبو ته چې هغه امکانات په شمازون کې شته، خو په پښتو برخه کې دوی لستون سره
د پښتو په برخه کې زیاتره زموږ دغه ماسه، یعنی له هغه وخت نه چې په دویم کال 15 کال کې نو په دویم کال د پښتو ژبې لپاره ډیر خدمت وشو او په هر کال موږ 15 صنف درلوده، اته وسن فهم درلوده. بیا د بیخی لاخه خبره ده، خو کاش کی چې دا د اول سمستر نه شروع کړي چې نور سمسترونه څنګه چې دلته خوونکي فارغ ورکړي، نو نور سمسترونه هم نور هغه څنګه هم پښتو وي. دا زما په نظر د دې لپاره د ځوانانو لپاره یو ښه زمينه ده، د مینوالو لپاره د پښتو د زده کړې لپاره فقط دغه ماسه ډیره غلري.
په بل خلاص کې خزو د سیاسي چارو په برخه کې او یا هم ټولنیزو برخه کې د فعالیت څومره زمينه تسترګو کېږي او څومره خوشبینه یې ورته
نسبی زمينه ورته برابر ده، خو دومره علاقه دوسی د خزو لخوا کم ده، ځکه چې فامیل نه پریدي، دومره کورنۍ نه پریدي.
هم دا برخه کې د مبارزه په خاطر خزو تر دمه څنګه اصل عمل نه دی خوتلی، ورې کومونه نه دی چت
و امنیتی مسئله ستونزه ده. اما غا مشکل ده چه خزی یعنی دوم را زرنشی کولی، خلاصه زرنشی کولی چه پا دوگو برخو که اغاو کی
حکومت باید پا کمو برخو که خزو تا زمین مسایده کلی، مثلا چه تاسوی دیر محسوس هایی چه خزو تا پا غا برخو که فعالت دیر کم تر سره
شو. مثلا د محو د خوشنط یا د تاریخوال د منځورل لپاره مثلا سی عملی ګامونه پورته شي، سی عملی هغه واضی او یو مراجع دي چې خدي هغه کی ورته مخو کی بیا د دې په برخه کې د سی عادلانه فیصله وشي، د دې په دغښتنه د لپاره عادلانه فیصله وشي. شمیره د تلیفوني نور د سی عملی ګامونه باید پورته شي چې خدي امید وکي
دا غوونو ته باید تر څو ښځې قدم پورته نه کړي، خو دولت په یوازېتوب نه شي کولی. له دې سره چې دا موږ سرمالی لرو، محکمه لرو، د بشر حقونو کمیسیون دی او د ښځو له حقونو څخه د دفاع لسکونه بنسټونه موجود دي، خو بیا هم ښځې ولې غلې پاتې دي؟ نو ښځې ولې خپله د خپل حق غوښتنه نه کوي؟
زیاتره ناامید دي، ځکه چې اکثرا دا پیښې چې کېږي فرزندوی مراجعه کوي مسؤولو کسانو ته یا مسؤولو مقاماتو ته، د دوی نه سمه دفاع نه کېږي فرزند.
په ټولنه کې د ښځو رهبري څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په تر څه حده دوی تمندل چې یو ښه رهبر واوسي؟ د دوی د فعالیت سطحه، د رهبرۍ سطحه څومره د قناعت وړ ده تاسو؟
دا زه نه وایم، دا خپله نارینه قضاوت کړي. چېرته چې ښځه رهبره ده، چېرته چې ښځه مخکښه ده، هلته بیا نظم ده، هلته بیا اداري کارونه یا اداري هغه ښه هغه لري. نو د دې له خاطره زه په دې یقین یم چې د ښځو رهبري یا د ښځو مخکښتوب دا یو ښه نتیجه لري، ځکه چې هر سړی د وجدان غږ اوري، د وجدان د غږ تر تاثیر لاندې ښځې بیا زیاتره غواړي چې ملامت ونه اوسي، په اصلاح رنګ یې بد نه شي. دې له خطره زیاتره
دوی ښوونکي دي یا هم په مهارت چوکاټ کې کار کوي، ډېر لږ میلي چې په عدلي او قضایي او قانون کې همداسې په نورو سیاسي ډګرونو کې دوی فعال واوسي. ولې ښوونې ته ډېر توجه لري؟ د ښوونې په برخه کې د پام وړ تماس ترسره کړي اوسي ډېر.
څنګه چې مور د انسان اولنۍ ښوونکې ده، نو په همدغه اساس هغه هر چیرې دا ځان مسؤول ګڼي چې ښوونکې اوسي، او د دې له خاطره په همدغه برخه کې دوی زیاتر فعالیتونه ترسره کړي. د ادبیاتو فعاله هغه دي لیوالی دی، علاقمند دی، فرزن په دې برخه کې هغه وکړي. خو بیا هم دوی ته دغه اداري کارونه خپله د دوی رسمي دندې لږ ذره د دوی مخه نیسي، منتها دوی لږ تر لږه په دې باندې فکر وکړي، په دې باندې دوی متوجه ته متوجه اوسي چې خدای پاک دومره حق حقوق ښځو ته ورکړي چې جنت له هغه بر مپارتم سره د دوی د پښو لاندې مقرر کړی. نو دغه مسایلو ته د پام ونیسي، زیاتره د کورني ستونزې او عرف و عادات دې پسې د نه ګرځي. د اسلام د حقانیت او حقیقت د تر سوني لاندې باید خپل کارونه خپلې دندې پر مخ بوسي.
بیا هم وروستۍ وینا شاسو ته څه پټوانه
خو ته بیا هم همدا زما نظر دی چې باید هغه څه چې خدای پاک فرمایلی، هغه څه چې احکام دی اسلام دی، هغه دې په نظر کې ونیسي او ځان په هغه کې وګوري چې حقیقت د ښځو په هغه کې څه دي. او دا بېځایه خبرې چې دا ځینې کسانې کوي، دا ځینې بې معلوماته خلک چې کوي او ډېر نومونه هغه باندې کدي، دا خبرو ته دې پام ونه کړي.
مننه استاده ده چې د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو خپرونې ته زموږ سره خبرو ته حاضر شوئ. تر بیا مو په لوی څښتن سپارم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتمې مادې په اړه خبرې کوو. سمور سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مسؤل رحیم الله رامی میلم دی. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتمه ماده کې څه ویل شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتمه ماده د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و تاسیس چې دا د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري، او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات تاسیس د دولت دنده ده. د افغانستان ادبا کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات و عمومی اختصاصی او سواد د زده کړې مؤسسات په تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاص ته هم ورکړي. دولتي عالی تعلیمات و مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیماتو عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کیدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کیدلی سي.
رامی صاحب، په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه مونږ کولای شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو، هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې. د کمیت له مخې خو په دې معنا دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتي په ټولنه کې وجود لري، او خاصتا په لویو ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حد پورې موجود دی او وجود لري. ولې د خصوصي تحصیلات او تعلیمات او مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوي دي د کمیت له لحاظه. ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډېرې زیاتې ستونزې سته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالي تعلیماتو لپاره لرم چې هغه دا دی چې متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالي تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماسترۍ او له هغې نه علاوه سره له دې چې کېدی شي په د کابل پوهنتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماسترۍ تر دورې پورې. ولې د دکتورا پی ایچ ډي تر دورې پورې دغه زمینه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسایده. او زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هیڅ داسې یو هیواد دی وي چې هلته د عالي تحصیلاتو زمینه د پی ایچ ډي تر دورې پورې نه وي مسایده. ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې مونږ داسې یو ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو مؤسساتو د لا ښه فعالېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه د عالي تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای ولې د کیفیت له لحاظه خاصا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یوه ستونزه ده چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا مونږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو له خوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دوی کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزوری دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص او افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د مؤسساتو ته لاره پیدا کولی شي. هلته پرمختګ یې هم د دوی د خپل شخصي مصارف پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هغوی هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده. او له بلې خوا نه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوا نه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمي د عالي تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزوری وي او مالي توانمندي ونه لري نسي کولای دی وته لاره پیدا کړي او صدا هم خپل په خپل ذات کې یو دوګونی برخورد رامنځته کوي د عالي تحصیلاتو په خصوصي سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته، خبرونه بیا هم ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
رامي صاحب څوک څنګه کولای شي چې د لوړ زده کړو یو خصوصي مؤسسه ایجاد کړي په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالي تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون له مخې دوی د دغه پروسیجر په رڼا کې ځینې معیارونه هلته موجود دي. د بېلګې په توګه مونږ کولی شو وایو چې یو څوک چې غواړي د عالي تحصیلاتو یو مؤسسه رامنځته کړي، دی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د صلاحیت ولري چې په د عالی تحصیلاتو په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معین پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل سي تر څو پورې دوی بیا وکولی شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت ته په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د آخري پوښتنې په توګه رامیس محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسه ترمنځ د دې اړیکې او همکارۍ څه ډول ارزوئ؟
تر هغه ځایه پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالي تحصیلاتو وزارت دی. د عالي تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالي تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلي دي. دا یو رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکال چې کوم د کانکور ازموینه ترسره سوه د دې ازموینې په پایله کې یو نوی شی چې ما ولیده هغه دا و چې دلته درې نوه ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې خپله محصلینو چې کوم رشته یا کوم مسلک غوره کړی و هغه ته کامیاب شوي. دومه کټګوري هغه کسانو چې دوی ته ویل شوي و چې تاسو به د خصوصي عالي تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي. یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د محصلینو چې کومې ترلاسه کړې وې یعنی هغه معیار یې پوره کړی و دیو ته دا موضوع په نظر کې نیول سوی. یو تعداد نور چې په اصطلاح هغه ناکامې ګڼي او که بې نتیجې په داسې شکل باندې سره تنظیم شوي و. نو کله چې دولت غواړي د عالي تحصیلاتو د وزارت له طریقه پله یو تعداد محصلین د عالي تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسسات ته معرفي کړي، نو دلته طبیعي خبره ده چې یوه رابطه رامنځته کېږي او هغه دا ده چې کېدای شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري او له بلې خوانه هغه محصلین چې یو پروسه د امتحان سپری کړې ده تیره کړې ده هغه هم ترسره سوې ده او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالي تحصیلاتو د وزارت له خوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ته ورپېژندل کېږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپله په خپل ذات کې دغه روابط دي د دې مؤسساتو ترمنځ ایجاد شوي.
رامیس محترم، ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډېره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو پر پاک علامه سپارم.
Yeah. Come on.